او اوس اخیری قصه د یونس علی السلام نه ډیره زبردست قصه ده او ډیره ښایسته قصه ده. مونږ مخکې ویلي هم ده او څلور ځله په قرآن پاک کې د هغو قصه راځي. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او بشک یونس علیه السلام د رسولانو نه دی. یونس علیه السلام هم د عراق یوې علاقې نینوا طرف ته رالیږلی شوی و او د یونس علیه السلام قصه ډیره مختلفه ده. کله چې د هغو د لاسه یو داسې کار وشو په تادۍ کې، یعنی هغو لږه تلوار وکړه، تادی وکړه، او دا د نورو پیغمبرانو په قصو کې نه میلاویږي او په دې کې ډیر لوی سبق دی زموږ د ټولو دپاره. اذ ابقا الى الفلك المشحون، چې کله هغه وتښتېدو، او ابقا وایي چې کله یو غلام د خپل مالک نه وتښتي بې تپوسه، نو هغه منډه کړه کشتۍ طرف ته، او هغه داسې کشتۍ وه چې هغه ډکه شوې وه. او سبحان الله، ګوري دلته کې د مشحون لفظ راغلی دی. یوه خبره نوټ کړئ چې کله بنده یو کراوډډ ځای ته لاړ شي، نو بیا په هغې کې بنده ته هیڅ پته هم نه لګي چې زه کوم ځای کې یم. چې کله یو بازار ډیر کراوډډ وي، ډیره ګڼه وي، نو پرش کې بنده ورک شي. هغه د خلکو د نظرونو نه خو ورکېدی شو، لیکن د الله تعالی د نظرونو نه نه ورکېدو. هغوی یوه ډکه کشتۍ وه، او په ډکه کشتۍ کې یونس علیه السلام سور شو. هیچ چا ته هم پته نه لګېده چې په دومره رش کې هیچ چا ته هم پته نه لګېده چې څوک کشتۍ ته راوختو او څوک ترینه ووتو. لیکن هغه د الله تعالی په نظرونو کې وو چې یونس علیه السلام کله قوم ته تبلیغ وکړو، او بیا پته ولګېده چې په هغوی باندې به عذاب راځي. د څه پته ولګېده؟ لیکن الله تعالی دا نه وی چې ای یونس توزه د دې ځاینه، دا حکم هغوله نه و ورکړی شوی. لیکن الله تعالی دا نه وی چې ای یونس تو اوزه د دې ځاینه، دا حکم هغوله نه و ورکړی شوی. او اوس یونس علیه السلام تادی وکړه، او هغه د هغه ځاینه لاړو ووتو، او هغه د سمندر غاړې طرف ته لاړو، یعنی کنارې طرف ته. کشتۍ ډکه ولاړه وه، نو هغه هم کېناستو په کشتۍ کې. او بیا څه وشول؟ چې کشتۍ په یو ول کې اونخته په طوفان کې، او په هغه زمانه کې چې به کله یوه کشتۍ اونخته، نو هغوی به وی چې څوک غلام دی چې هغه د خپل مالک نه تښتېدلی دی، او په دې وجه زموږ کشتۍ په مصیبت کې اونخته، نو قره به یې اچوله. په هغه زمانه کې د خلکو دا خیال و چې څوک خپل مالک ناراضه کړي او وځي، نو د هغو په وجه بیا مصیبت راځي. او نن خو د ډېرو ګناهونو باوجود دا خیال هم چاله نه راځي چې زموږ دا مسئلې چرته په دې وجه خو نه دي چې مونږ خپل مالک ناراضه کړی دی. حالانکه هغوی توحید والا خلق نه وو، خو بیا هم په هغوی کې دا خبره وه چې چا خپل مالک پرېښودی دی، د مالک نه تښتېدلی دی، او په دې وجه په مونږ باندې دا مسئله راغله، نو هغوی قوره واچوله. فساهمه فکان من المدحضین، نو هغوی قوره واچوله. بیا هغه شو د مغلوب والونه، یعنی یو ځل د یونس علیه السلام نوم راوختو، بیا هغوی ویل چې دا خو نیک کس دی، یو ښه انسان دی، دی خو مونږ د کشتۍ نه نشي لرې کولی. اوس کشتۍ د سمندر په منځ کې ده، په طوفان کې نښتې ده. هغوی ویل چې هغه بنده د خپل مالک نه تښتېدلی دی، نو ځکه هغه غورځول په کار دي اوبو ته. هغوی په دویم ځل قوره واچوله، بیا د یونس علیه السلام نوم راوختو، او چې په درېیم ځل یې واچوله، نو بیا د هغو نوم راغی. هغوی یونس علیه السلام لرې کول نه غوښتل. هغوی وی چې دی خو ډیر نیک کس دی. سوچ کوئ، د پیغمبرانو کردار په خلکو کې ډیر اوچت وي، هغوی ډیر شریفان وي، کو خلک د هغو پیغام قبول هم نه کړي. او چې په درېیم ځل د یونس علیه السلام نوم راوختو، نو هغه پوه شو چې زمانه غلطي شوې ده. هغو پخپله وی چې زه اوبو ته دانګم. هغوی چې زما په وجه دا ټول خلک په مشکله کې اونختل، او چې څنګه هغه سمندر ته ټوپ ووهو، نو فالتقمه الحوت وهو مليم، نو هغه نوړی جوړ کړو یو مهی، یعنی مهی هغه تیر کړو، هغه یې ګولۍ جوړ کړو، سوالوی کړو. او دا به څومره غټ مهی وو چې هغه د یوې نوړۍ سره یونس علیه السلام پوره تیر کړو، ثابت یې تیر کړو. په سمندرونو کې غټ غټ ویلز مهی وي، او په دنیا کې د ټولو نه غټ ځناور ویل مهی دی. نو مهی هغه تیر کړو، وهو مليم، او هغه ملامت وو، هغه پوه شوی وو چې زما قصور دی، غلطی رانه شوی ده. او ګوره، یو بنده مهی تیر کړی دی، د پریشانې خبره ده دا سیدې لکه په قبر کې چې وي نو هغه دا نه وایي چې زه اوزم یا زه سو کړم چې کوشش وکړم د وتلو چې چرته منډه کړم او وتښتم هغو خپل ځان ملامت کړو یعنی هغو خپل ځان بلیم کړو چې دا قصور زما دی ما غلطي کړې ده زما نه غلطي شوې ده دا هغو بله مسله وه نو هغه دا نه وایي چې زه اوزم یا زه سو کړم چې کوشش وکړم د وتلو چې منډه کړم او وتښتم هغو خپل ځان ملامت کړو هغو خپل ځان بلیم کړو چې دا قصور زما دی ما غلطي کړې ده دا هغو مسله بله وه دا هغو مسله دا نه ده چې د دې ځای نه څنګه وځم بلکې د هغو خفګان په دې وجه وو چې الله رانه ناراضه شو چې زما مالک ناراضه شو اوله نه و پوهه چې الله رانه ناراضه دی کچری هغو ته پته وي نو داسې به یې نه کول خو اوس ورته پته ولګېده چې کله قوره د هغو په نوم راوخته نو هغه پوهه شو چې مالک رانه ناراضه دی الله اکبر او د دې قصور څه دی چې د وخت نه لږ شان مخکې د خپل ښار نه وتلی و یعنی د یونس علیه السلام قصور څه و چې هغه د خپل وخت نه لږ شان مخکې د ښار نه وتلی و داسې نه وه چې دوه څلور کاله پسې الله حافظ ووی او لاړو نه هغه وایي چې دا قوم اوس نه مني په دې باندې عذاب راځي لیکن بس د الله د حکم انتظار یې ونه کړو د یو ځای نه ورته د صبر سره وتل و نو هغو صبر ونه کړو او د تادی سره ووتو چې هغه څنګه د مهي خېټې ته ورسېدو نو پوه شو چې الله تعالی رانه ناراضه دی نو هغو څه معذرت ونه کړو چې یا الله زما نه څه داسې قصور شوی دی چې زما نوم په مخه راختو په قرا کې او سوچ کوئ د مهي خېټه څه داسې نه ده لکه هغه چې په لیوینګ روم کې ناست دی دا غټ غټ ځناور دي لکه دا ویل مهي چې دی چې د هغې خېټې ته یو شی دننه لاړ شي نو په هغې کې داسې سخت تیزابیت وي داسې سټرانګ اسید وي چې د هغې په وجه خوراک میده کېږي او هضمیږي دا تیزابیت د خوراک د هضمولو دپاره د هغې په خېټه کې الله تعالی ایښودی وي نو تاسو اندازه لګولی شئ چې هغه تیزاب به څومره تیز و چې هغه دومره غټ غټ میان تیروي او هضموي څه هم چې هغوی وخوري نو هغه دننه چوري چوري شي نو هغه وخت به د یونس علیه السلام څه حالت و چې د هغو نه سرمن ریجیږي چې کله د هغو جسم د دغه اسید سره لګي او هغو ته مخې ته ښکاري چې اوس به د دې مهي خېټه زما قبر جوړ شي لږ وخت پس به زه د دې مهي د خېټې حصه جوړ شم نو په داسې حالاتو کې د یو عام انسان څه حال وي هغه څه وایي بیا هی الله ما بچ کړې یا الله یا الله یو ځل مې بهر ته راوباسې دا زه په څنګه ځای کې نو ختم ما داسې څه کړي وو زما څه قصور و لیکن هلته داسې هیڅ چغې او شکایتونه نشته داسې هیڅ فریاد نشته هلته څه دي داسې پریشانی او غم دی د هغو چې زما مالک زما نه ناراضه شو چې هغه زما نه ناراضه دی داسې وي محسن بندیان داسې وي خالص بندیان چې د الله رضا د هغوی د ژوند مقصد وي هغوی ژوندي اوسي د مالک د رضا دپاره او هغوی مري د مالک د رضا دپاره بیا یې دا پروا نه وي چې د مهي په خېټه کې به مړ شم او زما قبر به نه وي زما خو به جنازه ونه شي دا فکرونه به سره نه وي بیا هغوی په دې خفه وي چې یا الله تو رانه ناراضه شوې دا ناراضي زه نه شم برداشت کولی نن خو که ډېر هم څوک ګناهګار واله کس وي نو د چا سره څه احساس نه وي او سو گناه والا کار کتی نوشی نو دا چا سره سو احساس نوی او وایی چی الله غفور الرحیم دی دا فکر کولو هیس ضرورت نشتا تاسو حسی ویرول کوی نو ولی دا دی خبری پتا یونس علیه السلام تا نوی پا اصل کی مونگ تا خویاد وی چی الله غفور الرحیم وی لیکن دارا نهیر وی چی این بطش ربی کل شدید بیشکا داغو نیول دیر سختی که هاگا پا نیولو با نیراشی کنا بیا هغه خپل مقرب نبی هم نیولی شي او هغه نبی څوک دی عام بنده نه دی چې الله تعالی هغه نیولی شي نو موږ څنګه بې ویرې کېدی شو بیا د نبی نه نیک او پرهیزګاره کس بل څوک نشي کېدی هغوی د الله تعالی د دین لپاره کار کوي داسې زبردست کردار وي د هغوی چې کښتۍ والا هم وي چې دی موږ څنګه د کښتۍ نه غورځولی شو او د دې باوجود که الله هغوی په یوه غلطۍ باندې نیولی شي نو بیا زه او تاسو څنګه په آرام سره کېناستی شو او څنګه یې ونیو چې تو تښتېدې نو زه اوس چېرته تښتې په داسې ځای کې یې بند کړو چې هلته تک کته وره تیاره وه لکه یو قیدی چې په توره تیاره کې په کمره کې بند وي یوازې. هغه یو داسې ځای وي څلور طرف ته دیوالونه وي لکه تکه توره تیاره وي او د مهي په خیټه کې تیزاب چې بنده سا نه شي اخیستی په دغه شان ځای کې چې هغه بالکل بند وي هلته خو بنده هسې هم سا نه شي اخیستی. نو سوچ کوئ چې د مهي په خیټه کې به څنګه سا اخلي. نو یو اذیت دی، یو تکلیف دی، جسمانی طور خو دی او روحانی طور هم هغه په تکلیف کې دی. د بهر نه جسم ریجیږي او دننه هم د هغو زړه پوره پریشانه دی، ځکه خو تسبیح کوي او په داسې حالت کې تسبیح کول مونږ خو چې ستړي شو نو مونږ وایو چې هی زمونږ نه خو ذکر نه کیږي، او هغه په دومره تکلیف کې هم د الله تعالی ذکر بیانوي او مایوسه کیږي هم نه چې زه اوس څه کولی شم، اوس خو رانه الله تعالی ناراضه دی، اوس خو هیڅ هم نشي کېدی. هغه ته پته ده چې هغه رب چې زمانه ناراضه دی او هغه زه دلته رارسولی یم هغه به ما وباسي د دې ځای نه، د هغو د رضا کولو نه بغیر زما بله لاره نشته، هغه به زه راضي کوم په هر حالت کې به ما ته راضي کول وي. هغه دا نه وایي چې یا الله ما له زندګي راکړی، یا الله ما را وباسې، داسې خبرې نه کوي. او دلته راغلی دي فلولا انه کان من المسبحین، کچری هغه د تسبیح کول والو نه نوی شوی للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، نو هغه به د مهي په خیټه کې و د قیامت د ورځې پورې، ځکه چې د قیامت په ورځ به بنده هلته کې راپاسي کوم ځای کې چې هغو له مرګ راغلی وي. نو د هغو سا به د مهي په خیټه کې تلی و او هغه به بیا هلته کې راپاسېدو کچری هغو دا تسبیح نه وی کړی. او سوچ کوئ چې دا تسبیح به څومره غټه وي چې د دې په وجه هغه الله تعالی د مهي د خیټې نه را وایستو، د الله په نسب هغه تسبیح څومره مقبوله وي، هغه به څومره زبردست الفاظ وي بیا چې الله تعالی د یو بنده نه ناراضه شوی وي او الله تعالی ترې ناراضي شي او هغه مقام ورله واپس ورکړي. نو الله تعالی د هغو توبه قبول کړه او الله تعالی د هغو خطا معاف کړه. سوچ کوئ چې دا تسبیح به څومره لویه وي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، په دې کې خپل قصور منل دي او دا ویل دي چې یا الله زه د ظالمانو نه یم. او دا تسبیح خو ډیر خلق وایي، لیکن د دې په معنی باندې څومره خلق پوه دی چې کله هغه ووایي چې اني كنت من الظالمين، د لا اله الا انت پوری خو صحیح ده، لیکن اني كنت من الظالمين څومره خلق دی چې هغوی دا خبره مني چې نه زمانه غلطي شوې ده، زه په غلطه یم. او دا د یونس علیه السلام څومره لویوالی دی چې هغو دا خبره ومنله، او زمونږ پلار آدم علیه السلام هم دا خبره منلی وه. او دا هغو توبه څنګه وه؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ای الله مونږ په خپلو ځانونو باندې په خپله ظلم کړی دی. او آدم علیه السلام هم داسې نه وی چې یا الله دا خو شیطان ظلم سولی وم، زما پکې څه قصور دی، کچری هغه زونه ویلم سوالی نو ما به بیا داسې نه وکړي. اکثر خلک وایي چې مونږ سوکړو شیطان را باندې دا کار وکړو، زه خو داسې معصومه یم چې زما خو د سره څه قصور شته دی نه، زه په کومه خبره باندې معافي وغواړم. او یا دلته یونس علیه السلام هم ویلی شو چې یا الله خلکو نه منله نو ځکه ترېنه زه لاړم، که هغوی منلی وې نو ماته څه ضرورت و د هغه ځای نه د تللو، زما څه قصور دی؟ اصل قصور خو د هغه خلکو دی، نو هغوی اونیسه په هغوی باندې عذاب راوله. چا چې نه منله ما څه کړي دي، ما څه کولی شو؟ د داسې خلکو سره خو بتلم د هغوی نه، ځکه چې زما سره خو بله لاره چاره نه وه. لکه مونږ چې وایي چې زما څه داسې قصور دی چې په ما باندې داسې مسله راغله، دا په ما چې تکلیف او پریشانی راغله، ما څه ګناه کړی دی؟ او یونس علیه السلام داسې ونه وی چې ما کوم داسې ګناه کړی دی، او مونږ خو شپه ورځ ګناهونه کوو، داسې خو نه ده چې مونږ صفا سوتره یو او څه ګناه رانه کیږي نه. بیا هم هغه فرمایي چې اني كنت من الظالمين، او دا خبره د الله تعالی خوښوي چې کله انسان عاجزي اختیار کړي او ښکته شي هغو ته. داسې مه وایي چې زما څه قصور دی، بلکې وایي چې زما نه قصور شوی دی، ای الله زه ظالمه یم. نو هسې په خوله ویل اني كنت من الظالمين او په تسبیح باندې تسبیح کول دا خو تاسو کوئ، لیکن په زړه کې چېرته دا خبره راځي چې زما قصور دی، ای الله صرف ستا ذات ته قصور نه پاک دی. او دا تسبیح دومره لویه ده چې الله تعالی دا وفرمایل چې چې کچری دا تسبیح نوې کړي هغو نو د قیامت د ورځې پورې به هغه د مهی په خیټه کې وو، ځکه چې کله هم څوک په سو مصیبت کې وي یا په سو پریشانۍ کې وي نو هغه نښتی وي او څلور طرف ته ورته لاره په نظر نه راځي. داسې دا لکه د یوې تکې تورې کمرې نه راوتل، که الله تعالی بنده راوباسي نو هغه به راوځي، بلې څوک نشي راوباسلی. او د انبیاء علیهم السلام چې کومې دعاګانې دي نو هغه به داسې ښایسته وي. دا تقریبا سلویخت دعاګانې دي په قرآن کریم کې، او دا صرف دعاګانې نه دي بلکې دا سلویخت حالات دي، او په دې کې هر حالت په چا باندې خامخا راځي. څوک بیمارېدی شي، د چا نه الله تعالی ناراضه کېدی شي، د چا اولاد پکار وي، په چا باندې د غمونو غرونه راشي، څوک په یو داسې مصیبت کې ونښلي چې د هغې نه د وتلو لاره چاره نه وي، د هغې د وتلو لاره چا ته نه ښکاري. بنده پوهېږي نه چې د دې نه به اوس څنګه وزم زو، سو لاره وینه. صرف الله تعالی بنده ته لاره ښودلی شي، او کېدی شي چې په مونږ کې څوک د مهی په خیټه کې نه وي، لیکن حالات داسې پېښېدی شي لکه چې بنده د مهی په خیټه کې وي. هغه مونږ د څلور طرف نه ګیر کړي، یعنی مشکل حالات داسې تیاره وي چې مونږ پوهېږو نه چې دا حالات به څنګه ټیک کېږي، مونږ پوهېږو نه چې د هغې نه مونږ څنګه وځو. زموږ عقل جواب ورکړي، مونږ بالکل بې وسه شو. هغه وخت صرف یو ذات وي چې هغه مونږ راایستی شي، مونږ بې وسه یو، لیکن هغه بې وسه نه دی. یو ذات دی چې هغه مونږ د مشکلاتو نه راایستلی شي، او هغه زموږ خپل ګناهونه وي چې مونږ په دغه شان حالاتو کې اونخلو. هغه زموږ خپل ګناهونه وي چې هغه زموږ مخې له راشي، لیکن آیا مونږ منلو ته تیار یو، اعتراف کولو ته تیار یو چې یا الله زموږ قصور دی او د هغې په وجه مونږ خطي یو؟ ای الله، زما نه ګناه شوی دی چې ته ما د دې نه راوباسې. ای الله، ته خو پاک یې. ای الله، زه خو پاکه نشم کېدی. ای الله، دا خو ستا ذات دی چې هغه پاک دی د هر عیب نه، د هرې کمزورۍ نه. ای الله، زما نه ګناهونه کېږي. او اوشول چې دغه شان تاسو الله ته ښکته شئ، نو بیا د سوه لاک ځله ویلو ضرورت نه وي، او په دانو د شمارولو ضرورت نه وي. بیا ستاسو صرف یو ځل دا کلمه ویل پوره وي، او الله تعالی به تاسو راوباسي. خبره دا نه ده چې مونږ یو یو د چوارې هډوکې شمار کړو او د دنیا خلک راغونډ کړو، هغوی خو د خپلو ګناهونو دپاره وایي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، چې زه یم د ظالمانو نه. د خپل ځان دپاره یې وایي ستاسو مسله به څنګه حل کېږي. هغوی خو خپل ځان یادوي چې یا الله، زمانه غلطي شوې ده، او تاسو ټول خار راغونډ کړی دی چې تاسو ټول وایې چې دا لس ځله وایې. نو ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د دې کلمې پته نه وه؟ په مسلمانانو باندې څومره ځله داسې حالات راغلي وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې؟ ډېر سخت حالات وو، ډېر سخت حالات وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم صحابه کرام رضی الله عنهم نه دي جمع کړي چې راځئ چې د چوارو هډوکي راواخلو او سوالات ځله ووایو دا کلمه، دا آیت کریمه. ځکه چې د دې په وجه یونس علیه السلام د مهی د خېټې نه راوتلی وو، نو مونږ به هم وځو. په نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به د کافرانو د طرف نه مشکل حالات راتلل، نو هغو به قنوتی ناز لا کوله، هغه دعاګانې به یې وې. ها، دای ضرور ویلی دی چې کله هم تاسو په سو مصیبت کې اونخلی، نو هغوی دا آیت کریمه ووایي چې څنګه الله تعالی یونس علیه السلام راایستلی وو، نو دغه شان به الله تعالی هغه هم راوباسي. لیکن خلکو ته ویل په فون باندې چې لس ځله تو داسې ووایه، لس ځله تو دا کلمه ووایه، لس ځله تو ووایه چې دا سلسله ماته نه شي. نو دا لا کومې طریقې دي؟ اوس په کورونو کې خلک راغونډوي او په هغوی باندې وایې او وایې چې سوالات ځله به داسې وایې، او چاته دا پته هم نه وي چې مونږ وایو سو، چاته پته هم نشته چې دا کلمه د څه شي. دا څومره غټه کلمه ده چې زه یې د خپلې خولې نه وباسم، د دې ورته څه اندازه هم نه وي. لیکن فکر د دې خبرې وي چې چرته دانه رانه ونه غورځېږي او د ویلو نه پاتې نه شي. نه ویل واله ته پته وي، او نه لوستل واله ته پته وي، او نه ورته دا پته وي چې زه په دې مشکل کې په څه وجه یم، چې زه په هغې باندې غور وکړم، په هغې باندې فوکس وساتم. او بیا ګورئ چې کله د هغو دا تسبیح بره لاړو سبحان الله، نو فرشته ووایي چې یا الله، دا نحیف د آواز د کوم ځای نه راغی، یا الله دا کمزوری آواز خو سواشنا آواز دی او الله سبحانه و تعالی او فرمایل چې ها دا زما د بنده یونس آواز دی نو فرشتو یونس علیه السلام له دعا وغوښتل چې یا الله ستا دې بنده به تو په ښه حالاتو کې هم یاد ساتلې یا الله دې بنده به ستا تسبیح کوله د دې نه پته لګي چې تسبیحات هم برځي د الله تعالی عرش ته رسیږي نو په حدیث کې راځي چې تاسو الله تعالی یاد ساتئ په خوشحالۍ نو هغه به تاسو په بد حال کې هم یاد ساتي کوم خلک چې په خوشحالو کې الله یادوي نو د هغوی دعا ډېره زر اورېدلې کېږي چې کله هغوی په سو پریشانۍ کې وي د هغوی خبره ډېره زر بره رسي او د یونس علیه السلام دا قصه خو داسې ښایسته ده او په زړونو باندې اثر کولو واله ده چې بنده په یو داسې توره تیاره کمره کې قید وي او هیڅوک د هغو آواز اورېدو واله نه وي او نه څوک مدد کول واله وي او نه د یو ځای نه سو امید وي د بنده چې هېڅ هم نه وي نو هغه وخت هم الله وي که هغه د سمندر په یخ کې د مهي په خېټه کې هم بنده وي بیا هم یاد ساتل چې یو الله شته چې هغو ته ستاسو آواز رسي چې هلته هیڅوک هم نشي اورېدی نو الله اوري ستاسو آواز او دا بنده له ډېره غټه حوصله ورکوي او بنده د مایوسۍ نه راوباسي که بنده ډېر هم ګناهګار وي خو یوه لاره وي چې هغه الله تعالی طرف ته ځي او که تاسو توبه استغفار وکړئ نو الله تعالی به ستاسو طرف ته متوجه شي هغه خپل بندیان نه پرېږدي که تاسو ډېر هم لرې لاړ شئ خو تاسو ته به راتلل وي نو د شیطان خبره مه اورئ چې اوس هېڅ هم نه کېږي ځکه چې زمانه خو په مخه غلطیانې کېږي یعنی شیطان بنده ته وایي چې ته خو په مخه غلطیانې کوې قرآن هم وایې خو نشی صحیح کېدی نو چرته هم مایوسه کېږئ دا د شیطان وسوسې وي ځکه چې کوم خلق غورځېږي هغوی بیا پاسي او بیا غورځېږي بیا پاسي بیا غورځېږي نو د هغوی هم یو سهاره شته ای الله که مونږ څو څو ځله وغورځېږو خو مونږ به بیا هم ستا طرف ته راځو ځکه چې مونږ خو ظالمان یو ای الله زمونږ نه غلطیانې کېږي خو ته مونږ مه پرېږدی نو بار بار هغو طرف ته واپس کېږئ ځکه چې هغه به درته چرته هم داسې ونه وایي چې ته ایله اوس راغلې بلکې هغه به درته همیشه د خپل رحمت صادر خور کړي او دا خبره انسان له څومره حوصله ورکوي نو د شیطان په وسوسو پسې مه ځئ چې د کوم مخ سره شرم نه درځي تاله نه مونږ له شرم نه راځي د الله نه که مونږ ډېر هم وغورځېږو خو مونږ له شرم نه راځي ځکه چې د هغو د رحمت لمن دومره پلنه ده دومره لویه ده کومه چې هغو خوره کړې ده او هغه خپله جولۍ چرته هم نه بندوي او هغه داسې لویه ده او داسې پلنه ده چې زما ټول ګناهونه په هغې کې راتلی شي او بیا به هم هغه نه کمیږي تاسو داسې سوچ وکړه لکه یو بچی که هغه ډېرې غلطیانې او ډېر شرارتونه وکړي هغه په واپسۍ کې خپلې مور طرف ته منډه وهي که مور ورله څپېړه هم ورکړي خو هغه بیا هم د خپلې مور لمنه نه پرېږدي او نښتې وي په هغې پورې هم دغه مثال د بنده مؤمن وي که هغه ډېر هم قصوروار وي خو هغه ځي په الله پسې او د دې ځای نه مونږ ته د پیغمبرانو د عاجزۍ هم پته ولګېده چې هغوی څومره عاجزه دي چرته هم داسې په زوم کې نه دي چې یا الله ما خو دومره ورځې ستا په لاره کې ولګولې دومره ډیوټي مې وکړه دومره کار مې وکړه ستا دپاره ما د دې قوم دپاره څه څه ونه کړل د یو پیغمبر دپاره هم اسانه نه وي یوه ورځ تاسو خپل خاندان والو ته ووایې چې ته صحیح نه کوې ستاسو خپل مسلمانان وي لیکن هغوی به تاسو ته هغه خبرې وکړي چې په خوله وله ورځي تاسو یوه ورځ جرأت وکړئ د حق خبره وکړئ بیا وګورئ چې هغوی ستاسو څه حال کوي نو ولې د پیغمبرانو کار څو آسان و چې دا تاسو چې کوم کارونه کوئ نو ستاسو عقیده غلطه ده ستاسو مذهب غلط دی په دغه شان حالاتو کې دننه کار کول چې شپه ورځ مخالفت کېږي د بنده د دې دپاره ډېر غټ جرأت او همت پکار وي لیکن هغوی هیڅ شکایت هم نه کوي چې ما خو دومره ورځې او دومره کلونه ستا کار وکړو د دین خدمت مې وکړو اوس زما دپاره دا پاتې شوی و دا انعام راته میلاو شو اکثر خلک داسې وي چې څوک څومره په لوی مقام باندې وي نو هغه مراغو ته خپل قصور منل مشکل وي که چېرې زه خپل قصور ومنم نو دا خو ډېره د ذلت خبره ده هغو ته خپل قصور بیا د سره ښکاري نه چرته یې مني سواری کول یا استغفار کول خو ډېره لویه خبره وي د هغو دپاره نو پیمانه بسوشی چې څوک څومره اوچت مقام یا عهدې ته ورسی او چې څومره لوی لوی کارونه کوي نو هغه مره هغه ته ګرانه وي. هغه خو داسې نه وي چې زه خو یو غټ رسول یم، زه دا خبره څنګه ومنم چې زمانه غلطي وشوه. هغه هیڅ جستیفیکیشن نه ورکوه، هیڅ داسې ارګومنت نه کوي د الله سره لکه څنګه چې شیطان کړی وه چې یا الله زما څه قصور دی، کچرې ما ته د سجدې حکم نه وې راکړې شوې نو زه به دې ځای ته نه وم رسېدلې، زه به نه وم شړلې شوې. د دومره غټو درجو باوجود په هغوی کې عاجزي وه، په هغوی کې د خپل قصور اعتراف کول او په هغې باندې اعتراف کول د هغوی لپاره د شرم خبره نه ده. د مهي په خیټه کې وو، څوک وایي چې هغه یوه ورځ وه د مهي په خیټه کې، څوک وایي چې دوه درې ورځې وو. په دې کې ډېر زیات اقوال دي، څوک وایي چې څلوېښت ورځې وو او په هغه ځای کې خو به یو منټ هم تېرول ډېر ګران کار و. څومره ګران به وي د هغه ځای یوه یوه لمحه تېرېدل او بیا الله تعالی هغو له د هغه قید نه نجات ورکړو چې الله تعالی حکم ورکړو مهیله. دا هر څه د الله تعالی لښکری دي، کو هغه میان وي او کو هغه سمندر وي، کو هغه هواګانې وي، کو هغه باران وي او کو هغه واوره وي، دا ټول د الله تعالی لښکری دي. الله حکم ورکوي نو دی ځي، الله تعالی حکم ورکړو نو هغه مهی تیر کړو. څومره هر څه ډوبېږي، بندیان ډوبېږي، شپس ډوبېږي، تاسو چېرته اورېدلی دي چې څوک مهی تیر کړی دی؟ لیکن د الله حکم و نو مهی هغه تیر کړو، او چې د الله حکم وشو نو مهی هغه واپس راوغورځوو په وچه باندې. او کوم ځای کې راوغورځېدو؟ فنبذناه بالعراء، هغه یې راوغورځوو په ښکاره میدان کې. وی فرمایل چې فنبذنا، راوغورځوو مونږ، مهی نه وو راوغورځولی. الله تعالی فرمایي چې مونږ راوغورځوو، د الله حکم و. داسې نه وه چې دا یو اتفاق و چې مهی له الټی ورغلې نو هغو راوغورځوو، او داسې ځای ته یې راوغورځوو کوم ځای چې د الله تعالی حکم و. وهو سقیم، او هغه بیمار و، داسې کمزوری شوی و یونس علیه السلام. ظاهره ده داسې وګڼئ لکه د یوې مور د خېټې نه چې بچې راوځي او کمزوری وي. دومره ورځې د مهي په خېټه کې و، د هغو داسې حالت شوی و، سخت بیمار و او په ښکاره میدان کې و. بالعراء لفظ راغلی دی، دا داسې علاقه وي چې هلته شینوالی یا ونې وغیره نه وي، بلکې یو ښکاره چټیل میدان وي. فانبتنا، او راوخېجو مونږ. او اوس د الله ناز هم وګورئ چې کله څوک الله تعالی طرف ته واپس شي نو الله تعالی هغو طرف ته څنګه واپس کیږي. په هغه وخت یې حکم ورکړو او ګورئ څومره ورځې هغه د مهي په خېټه کې ژوندی و، نه یې خوراک څښاک و، نه یې خوب و. الله سبحانه وتعالی هغه هلته کې ژوندی وساتلو، سبحان الله. او بیا انبتنا، را اوټوکو مونږ، یعنی را اوخېجو مونږ. هغه خو ښکاره میدان و نو مونږ را اوټوکولې، په هغو باندې شجرتن یوه ونه مو را اوخېجوله. من یقطین، د کدو د زیلی، کیدی شي چې د کدو سوکې وې او ونې ته ختلې وې، او زیلی چې وي نو د هغې خو سوری نه وي. او دلته چې د شجر لفظ دی، کیدی شي چې د زیلو د پاره راغلی وي، چې دا خاص الله سبحانه وتعالی د یونس علیه السلام د پاره راوخېجو، سبحان الله. نو د هغې سره څه وشول؟ هغې سوری هم وکړو، خوراک هم ونیو. او دا یو داسې سبزی ده چې حکیمان خلکو ته د علاج د پاره لیکي، په دې کې یخوالی دی. نو داسې وه لکه الله سبحانه وتعالی چې د هغو د پاره یو هسپتال جوړ کړو، یو کلینک، په هغې کې د هغو د پاره علاج هم و، او د هغو د پاره خوراک هم و، او د هغو د پاره حفاظت هم و. سوچ کوئ یو داسې انسان چې د هغو سرمن داسې پخه شوي وي، او چې هغه بیمار پروت وي، چې کمزوری پروت وي، او څه نه شي کولی، نه پاسېدی شي او نه ګرځېدی شي. اکثر خو ماشي او مچان هم وي که نه په داسې علاقو کې، بیا خو به ځناورو دی نه وو پرېښې، خوړلی به یې و. د هغو سرمن ټوله پخه شوې وه د مهي په خېټه کې، او الله تعالی هغه د ماشو او د مچانو نه بچو ساتو، او کدوی د هغو د پاره د ځمکې نه راوخېجوو، او د هغو د پاره یې انتظام وکړو. ځکه چې نه هلته د هغو تپوس کول واله څوک و، او نه د هغو کتو واله. نہ سوک ڈاکٹر و نہ سوک نرس وا اللہ تعالیٰ داغو دا پار حل تا انتظام کرو اول پریشان و ملیم و ملامت و او اس ور تا تسلی ملاو شوا اسی دا تسلی دا چی زما رب زما نرازی دے او چی رب ناراض نوی نو مریض تا خوبیا شفا ملاو شی داغو طول بیماری خدا و چی اللہ را ناراض شو زکا چی غم خو پخپل یو دیر لوی بیماری دا داغو خدا غم و چی زمانا اللہ تعالیٰ ناراض دے اس ور تپتو لگے دا چی اللہ تعالیٰ زما دعا واورے دا اللہ تعالیٰ هاغ انتظام هم اکڑو او و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون او مون اولے گو هاغ یو لاک طرف تا او یاد آغین هم زیاد او داغوی تعداد سمر و دنین وا چی کم کلے و او حل تا یونس علیہ السلام را لے گلے شوے و نو دا یو لاک نزیاد و هاغوی نو هاغوی طرف تا اللہ تعالیٰ هاغ دوبارہ اولے گو اللہ تعالیٰ هاغ دوبارہ منتخب کرو چوزی کرو سورۃ القلم کی راضی چ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہغ منتخب کرو او دوبارہ پسالحین کی شامل کرو سبحان اللہ او دلتا نا لفظ درے زل راغلے دے تکرار دے ارسلنا او انبتنا او نبذنا نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائی چی مونگ مونگ او مونگ دا ٹول رحمتون او بیاد اللہ تعالیٰ رحمت پا جوش کی راغی چی ہغلے هاغ زارو سیزونه بیا واپس ورکړل او دلته یو خبره ډیره د پوهې ده چې مسله کوم ځای کې وه چې یونس علیه السلام صبر نه و کړی د استقامت سره نه و ولاړ ووتلو د دې نه موږ ته پته لګي چې کله تاسو د نیکۍ سوکار کوئ د دین خدمت کوئ نو په هغې کې د استقامت ضرورت وي چې انسان د اخیری حده پورې په هغې کې لاړ شي په منځ کې چې بنده کار پرېږدي او لاړ شي نو دا صحیح کار نه وي د هغې سو فایده نه وي هیڅوک دې هم دا نه وایي چې یونس علیه السلام ډېره بې صبري وکړه او موږ خو ډېر زیات صبر کولو والی یو نو داسې سوچ چرته هم مه کوئ چې هغو ولې داسې کړي وو هغو ولې داسې تادي کړې وه ځکه چې موږ خپل ځان ته وګورو په وړو وړو خبرو باندې موږ نیکۍ کار پرېږدو چا راته سو خبره وکړه چا را پورې خندا وکړه زما سره ډېر روړ شو اوس زو ځم ځکه چې زمانه نور نه کیږي د دین په کارونو کې استقامت په کار وي ځکه چې ډیر خلک دی او هغوی کار ډیر په ښه طریقې سره د اخلاص سره شو شروع کړي لیکن سر ته یې نشي رسولی اکثر یوه مسله وي یا بله وي او هغوی یې پرېږدي او وتښتي ځکه چې خلک داسې دی او د دې سره د کار کولو هیڅ فایده نشته نو دغه شان زموږ په ژوند کې ډیر معاملات راځي او موږ هغه خپل اکسکیوز جوړوو بهانې جوړوو او د نیکۍ لاره پرېږدو دغه شان خلک راځي د الله د کتاب د زده کولو دپاره او چې ګران ورته ښکاره شي چې اوس خو سبق ډیر دی او زموږ مصروفیات ډیر دي ګبراو شي او ډیرې بهانې کوي او بیا لاړ شي او پرېږدي نو د چا نقصان یې وکړو خپل نقصان یې وکړو بلې د هیچ چا هم ونه کړو نو موږ له زده کول پکار دي د یونس علیه السلام نه چې یو کار شروع کړئ نو هغه ښه د کمیټمنټ سره کوئ هغه پوره کړئ بیا مه ګبراویږئ چې په غوسه کې راځئ تادي مه کوئ چې داسې قدم واخلئ او هر څو پاتې کړئ دا بې صبري وي دا بې صبری دا غوسه او تادي کول دا ډېر ښه کارونه خرابوي هغه کوم کار چې کړی وي تیر کار هم ټول لاړ شي او ضایع شي انسان سوچ نه کوي او هر څو پرېږدي نن دا یوه غټه مسله ده چې په چا کې استقامت نشته جم کېدل نشته په شروع کې پکې داسې جوش وي او د هغې نه پس هیڅوم نه وي او د الله تعالی هغه کار خوښ وي چې بنده یې مستقل طور کوي که هغه لږ هم وي نو دا سوچ کول چې لوی کار راته میلاو شوی چې غټ غټ کارونه مې وکړې او که په تاسو کې استقامت نه وي نو بیا د لوی کار اخیستل څه فایده نه ورکوي چاله نو کار داسې کوئ چې مسلسل یې کوئ که هغه لږ هم وي او دلته پته لګي چې تسبیح ډیر غټ عمل دی او دا بنده د هر قسمه مشکلاتو نه ایستلی شي ځکه چې په خلکو پسې د تلو ضرورت نشته او نه د هغوی د مشورو د دې په ځای د الله تعالی تسبیح بیان کړئ که الله تعالی یونس علیه السلام را ایستلی شي نو هغه موږ هم را ایستلی شي او دا سوالاک زله دا کلمه ویل دا پرې خودل دي او د دې په ځای باندې په دې کلمه باندې پوهېدل ضروری دي دا په صحیح طریقې سره زده کول پکار دي چې دا کلمه مونږ ته څه وایي؟ د دې په روح باندې ځان پوه کړئ او دا هغه شان ووایئ. نو ګورئ، الله تعالی هغه بیا واپس خپل قوم طرف ته ولېږو، او چې کله د یونس علیه السلام قوم د یونس علیه السلام د تللو نه پس عذاب ولیدو چې عذاب را روان دی زموږ طرف ته، نو هغوی خپلې ښې کپړې لرې کړې او زړې کپړې واچولې، خپل څاروي، خپلې ښځې او خپل بچي ټول خاندان والی د ځان سره روان کړل او د کور نه ووتل، په خپل کور کې نه اوسېدل، صحرا طرف ته لاړل او هلته هغوی فریادونه شروع کړل. نه چا څه خوړل، نه یې سوسکل، نه یې څارووله خوراک ورکوه، نه بچوله. ځناور هم فریادونه کول او ماشومانو هم پخپله هم فریادونه کول، او الله تعالی بیا د هغوی توبه قبوله کړه. فآمنوا فمتعناهم الى حين، نو هغوی ایمان راوړو، نو فایده ورکړه مونږ هغوی له د یو وخته پورې، یعنی مونږ بیا هغوی له د اوسېدو فایده ورکړه. مړو کېږي خو به ټول، نو یو وی چې بنده په خپل طبعي موت باندې لاړ شي د دنیا نه، او یو وی چې بنده د عذاب سره لاړ شي او ټول قوم د عذاب سره وای پاوټ شي. نو ځکه چې خلک الله تعالی طرف ته راشي، نو الله تعالی بیا قدردانی کوي، الله تعالی هغوی له د اوسېدو موقع ورکړه. او دا واحد قوم دی په دنیا کې چې په دوی باندې عذاب راغلی و خو هغه ترینه لرې شو، او باقی بل داسې یو قوم هم نشته چې هغوی عذاب لیدلی وي او بیا بچ شوي وي. دغه شان په هغوی باندې بیا ضرور عذاب راځي. او چې څوک د دین دعوت ورکوي، نو هغوی ته هم دلته کې سبق میلاو شو چې د دعوت ته ورکولو سره چرته هم ممایسه کېږئ، او دا کار مه پرېږدئ. که د قرآن کار وي، که د قرآن د تعلیم کار وي، که هغه پخپله زده کول وي یا بل له تعلیم ورکول وي، دا سلسله ټول عمر په کار ده چې دا زموږ په ژوند کې دغه شان چلیږي، چې دا ختمه نه شي، دا جاري ساتل دي. دا څه دنیاوي تعلیم نه دی چې اف اے یا بی اے ده یا ام اے ده بس مکمله شوه، دا هغه تعلیم نه دی، دا د الله تعالی د دین کار دی. د دې لپاره دا دعا په کار ده چې دا د آخري وخته پورې وي زما سره، چې زه د دې نه چرته هم لرې نه شم. یا الله په دې لاره باندې مونږ وساتې. او مونږ ټولو ته ریمایندرس په کار دي، یادګیرنه په کار ده، ځکه چې زموږ د ټولو نه هیریږي. نو د صبر سره دا سفر جاري ساتل دي تر دې چې د الله سبحانه وتعالی سره میلاو شو. نو بیا مونږ ویلی شو چې یا الله، مونږ د خپل طرف نه کوشش کړی و، مونږ ډېر غورځېدلي را غورځېدلي یو، خو مونږ بیا هم تلی یو ستا په لاره باندې د آخري وخته پورې. اے الله، ته مونږ وبخې، او شیطان خو په مونږ پسې لګېدلی دی او زمونږ نه بار بار هیریږي. او بیا تاسو ګورئ د انبیاء علیهم السلام تبلیغ ته، چې د خلکو د مختلفو رویو سره په هغوی باندې هیڅ اثر نه پرېوځي. کو تاسو ابراهیم علیه السلام ته وګورئ یا نور پیغمبران واخلئ، څومره هم پیغمبران چې دي، نو هغوی به خلکو ته ویل، هغوی کار نه و پرېښی، بلکې هغوی لګېدلي وو په خپلو کوششونو کې. زموږ سره هم ډېرې موقع وي چې مونږ خلکو ته ووایو او هغوی له پیغام ورکړو، او هغوی د الله تعالی لارې طرف ته را وبلو، چې مونږ هغوی له د قرآن دعوت ورکړو. لیکن مونږ د هغې نه فایده نه اوچتوو، نه زموږ سره سو فکر وي او نه سو احساس وي چې زمونږ هم سوکار دی، سو ذمهداري مو ده چې مونږ مخکې شو او خلکو له دعوت ورکړو، چې مونږ د پیغمبرانو کار وکړو، چې ګوته خو کټ کړو که نه، او چې نوم مو په شهیدانو کې راشي که نه، چې څه خو وکړو که نه. په مونږ کې چې څومره طاقت وي چې د هغې مطابق خلکو له دعوت خو ورکړو که نه. د دین چې داعي الالله جوړ شو، نو ولې دا خواهش زمونږ په زړو کې چرته راځي؟ د څومره ډېرو خلکو سره مونږ میلاویږو؟ آیا هغوی ټولو ته مونږ پیغام ورکوو؟ آیا مونږ چرته خلک موټیویټ کوو د دین لارې طرف ته؟ کوچرې زمونږ بزنس وي او مونږ خلک رابلو او د هغې سره مونږ ته زر زر ډالره میلاویږي، نو بیا به مونږ څنګه خلک کنوینس کوو؟ بیا به مونږ خلک ډېر د محبت سره راغواړو چې که یو بنده زما په وجه راشي نو ما ته به زر ډالره خو میلاو شي که نه. نو آیا دغه شان محبت، تړپ او موټیویشن په مونږ کې شته د دین لپاره؟ نو آیا داسې محنت مونږ کوو؟ بیا مونږ ته پته لګي چې د مال محبت څومره دی زموږ په زړونو کې، او د دین محبت څومره دی زموږ په زړونو کې، او د آخرت څومره تړپ دی زموږ په زړونو کې. کو چاته د زرو ډالرو پته ولګېده نو خلک به دروازې ماتې کړي. نو ولې د الله د نوم د نارې وهلو دپاره هیڅوک نشته؟ او الله تعالی چې به کوم اجر ورکوي نو د هغې وسط به د ځمکې نه د آسمان نه زیات وي، نو د هغې وسط به د ځمکې او آسمان نه ډیر وي. دومره وسیع دی هغه جنت. هزار او لاک ډالره به څه وي؟ د دې به څه قیمت وي د هغه جنت په مخ کې؟ د دې باوجود زموږ په زړونو کې څومره تمنا ده چې زه کوشش وکړم چې زه چېرته سفر کوم، که د ډاکټر په آفیس کې یم، که په مسجد کې یم، که چېرته دعوت یا وادوله تلی یم، خو چې زه خپل کار وکړم. د دې څومره طرف تړپ دی زموږ په زړونو کې. د دې مثال داسې دی لکه د یو فقیر، لکه یو فقیر چې روټۍ غواړي. او ځینې داسې خلک هم دي چې هغوی د الله تعالی د نوم فقیران دي، او هغوی هر طرف ته د الله د نوم ناره وهي چې ای خلک راشئ الله طرف ته. څومره خوش قسمتي ده که چېرې موږ د هغه قافلې په اینډ کې هم یو. نو دا د خپل ځان دپاره ډېر د سعادت کار وګڼئ چې شکر دی چې موږ په دې قافله کې خوشامیل یو. لکه په جهاز کې فرسټ کلاس مسافران هم وي، بزنس کلاس هم وي، او که څوک په اکانومي کلاس کې هم وي، نو وي خو د هغه جهاز مسافران چې موږ د دې قافلې حصه خو جوړ شو که نه. خپل خپل کوشش ولګوئ. دا خو د پیغمبرانو کار دی، او دا کار نه پخوا آسان و او نه نن آسان دی. او دا خپل میشن جوړ کئ، او د نبیانو په لاره باندې تللو والا په هر حکم باندې سمعنا واطانا کول. نه به هغوی څه دلیل غوښتلو، او نه به یې څه خبره کوله، او نه دا چې ولې او څنګه داسې ولې. ابراهیم علیه السلام ته وګورئ څنګه به هغو سمعنا واطانا والا ژوند تېروو، څنګه ډاون ټو ارت ژوند و د هغو، څومره عجزي وه په هغو کې چې هغو چېرته هم پوښتنه نه ده کړې چې یا الله دا راته ووایه چې د دې څه فایده ده او ماته به څه میلاویږي د دې کار د کولو سره. نه، او نه یې څه بهانه کړې ده، او نه یې مجبوري بیان کړې ده. بس کار و نو هغه به یې کوو. د مشکل نه په مشکل وخت کې هغوی خپل معاملات الله تعالی ته سپارلي وو، او بیا الله تعالی هغوی د مشکلاتو نه هم وویستل. ابراهیم علیه السلام یې د ور نه بچ کړو، موسی او هارون علیهم السلام یې د فرعون نه بچ کړل، او یونس علیه السلام یې د مهی په خیټه کې بچ وساتلو. الله تعالی بیا څنګه بنده سلامت ساتي او د هر کرب نه ورله نجات ورکوي؟ که څوک په کرب کې هم وي نو هغه دې هم نه مایوسه کیږي چې کله بنده خپله مرضی د الله د مرضی د لاندې کړي نو هله بیا نتیجه راوځي. موږ دعاګانې خو ځان ته کوو د جنت الفردوس او نورو خلکو ته هم کوو، لیکن آیا زموږ ژوند، زموږ عملونه دا خبره ثابتوي چې موږ د جنت الفردوس د لارې مسافران یو؟ آیا داسې دي؟ الله اکبر. او په پیغمبرانو کې چې کوم صفات دي، د صبر کولو، د احسان کولو، الله تعالی طرف ته د رجوع کولو، نو هغه مستقل صفات دي. داسې نه و چې یوه ورځ صبر کوو په بله ورځ به نه کوو. په هغوی کې مستقل طور دا کوالټیز موجود وې، او خپله مرضی به یې بار بار قربانوله. ابراهیم علیه السلام خپل اک یو زوی یوازې پرېښودی و، او دومره لرې تللی و، او هغوی په داسې ښکاره میدان کې وو چې نه هلته د خوراک څښاک سو بندوبست و، او نه څوک انسان و هلته، نه یو بنده و، یو بشر هم نه و. نو هغو هیڅ داسې سوال نه و کړی چې دلته زما د ښځې او بچی پرېښودو څه فایده ده، دوی ته به څه میلاویږي. هیڅ داسې پوښتنه هغو ونه کړه، بلکې د الله په حکم یې عمل وکړو چې تو هلته لاړ شه او دوی دلته پرېږده. او موږ خلک چې کله هم د الله حکم واورو نو موږ وایو چې دا راته ووایه چې د دې څه فایده ده. موږ خو په هر څیز کې فایده لټوو، فایده تلاش کوو، لیکن ابراهیم علیه السلام خو هیڅ فایده هم ونه کتله. او موږ خلک په هر حکم باندې کنوینس کوو چې که روژه ونیسئ نو ستا صحت به ښه وي، که څوک زینا نه کوي نو د هغې دا فایدې دي چې د دې د بیمارو نه به بچ شي، چې څوک شراب نه څکي نو ګورئ د هغې څومره فایدې دي. نو اصل خبره دا ده که هیڅ فایده هم نه وي که نه، نو ولې صرف دومره پوره نه ده چې د دې حکم الله تعالی را کړی دی موږ له، او بس ما خپل سر ښکته کړو، آی ډونټ کیر، بس زما الله حکم ورکړو نو دغه پوره ده زما دپاره. داسې وي د پیغمبرانو اطاعت. نو ستاسو او زما به څه اطاعت وي چې خلک موږ ته د هغې د دنیا فایدې بیان کړي، او بیا چېرته موږ فیصله وکړو چې ښه د دې دا فایده ده نو اس بے زو کرم نو دالا سنگا اطاعت دے اطاعت خدا دے چی دا اللہ حکم مخی لراشی چی دا سوچ دا راتلون مخی مخی مون اوائی چی سمعنا واطعنا چی مون گواری دل او مون امنل نو پا مون کی دا سمر خلکو دا چی اطاعت دے چی دا غشان تیاری گی چی دا حغوی دا لاجک او دلیل ضرورت نوی حغوی دا مخی نا دا اللہ دا حکم انتظار کوی چی دا اللہ سو حکم مواری دے او عمل مو اکرے سمر خلک دے دا سی او مونگ سمر دا اللہ حکمونا اوے سمر زل دا غین تیر شو لیکن وی ڈونٹ کیر سترگی بندی کرو او مونگ ترین تیر شو اگوی یعنی پیغامبرانو دا اختیار باوجود خپل ځان بے اختیار کرے وو چی یا اللہ زما حس اختیار نشتا چی ستا اوب فرمایل بس حاغسی بوی اگوی تا خپا توا چی زمونگ رب با زمونگ سر ظلم نکوی اگوی چی سو حکم را کوی نو پاگی کی با زمونگ بہتری وی او چی پا کم حال کی اغا مونگ ساتی نو مونگ رازیو او مونگ پا دے نمنو چی مونگ تا خپل اقل دیر سوخ کاری مونگ تا بہتر پتا دا چی زمونگ دا پار سوخ دی دا اللہ پا فیصلہ خو مونگ رازی کی گنا خبری کول خو آسان دی لیکن عمل کول گران دی او چی کلا دا صبر موقع راشی نو مونگ سم رزلا رازیو پا غی باندی چی دا اللہ حکم رازی نو مونگ دا غی دا پارا تیاریو. الله اکبر.